درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله. نوموړی چې په قطر کې د عدالت په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا وویل که دای ولس بشر وای باګرام هوایی اډه به چې د د په وینا چین ته نږدې ده نو پریشي. نوموړی ادعا وکړه چې دا هوایی اډه د محل د چین په اشغال کې ده. د امریکا ولس بشر ډونالد ترامپ چې په تیر دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک کړ، تر دې مخکې هم د بایدن د ولس بشر پر محل افغانستان څخه په د امریکایي سرتیرو په بیړناک وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لا خپرېدو مخه نیولی شي. ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیشي 40 سلنه زیاتې شوې دي. د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې درې نیوي تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي. د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغوونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبې د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي. د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه. د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري. د دې فدراسیون په خبره په وروستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې ښه غوړېدلی وو او زیات شمېر ځوانانو دې لوبې ته مخه کړې وه. طالبانو ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوی ده. خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان له کور د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیری په تور له 22 تر 9 درو وحل شوي دي. او د روسیې او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي، خو په دې پلاویو کې د دواړو هیوادونو د ټیټې کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي، ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی. ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټي خبري وکړي. په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقره ته رسیدلی. زیلنسکی به د ترکیه په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني، خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي.
تاسې زموږ شخ له ازادي رادیو اوري.
د روان خبرونه په دوام کې به واوري. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي.
یو بیکاری یو فقر ده، نو همدا تشویش ذهنیت زموږ چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی.
د روختیا نړیوال سازمان وای د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي. د وطن خبري مو اوریدي په دې اړه مفصل راپور وروسته وړاندې کیږي. جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي.
د کورونو ستونزه ډیره لویه ستونزه ده. اوس د آلمان دولت هم په دې غور کوي وړي چې ځینې خارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او تورې د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري.
ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي. کله چې به ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. هم درست په ټولنیزو شبکو کې د ازادي راډیو خبرونه تعقیبولای شي. زموږ فیسبوک هم درست واتس اپ او ټوئیټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندې کولو په اړه اندیشته شو دلید او د دوی د سمدستي خوشي کې د غشتنې کړي ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې لوی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرط خوشی شي. یو شمیر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولی او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیښتې سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او ان دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځم په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید تو استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فعلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه ای د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پرېږدي او له دې ډېر دی پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټېلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له خوا نیول شوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبريالانو له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یا سازمان ټینګار کړی چې د وسنۍ واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د وی افغان رسنۍ خبريال د بشري حقوقو د سولېس کارلامل نیول سوای او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او لقید شرط پرته خصوصي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه خغلې فرهادي له هیڅ ډول مخکنی معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار په اغیزې نه ګڼي او د اندېښنې وړې بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د ورستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران نه تنها
اوسنۍ شرایطو او پر خبریالانو فشار ته پکتو نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هیواده تیښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یادرس نه یو کارکونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوی افغانان وایي د بیکوري له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د حسین په لنډ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت غواړي چې د بیکوري په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
په انډونیزیا کې د یو شمېر میشتو افغانانو اعتراضیا غږونه، دوی چې خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوال واړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جکارتا په ګډون د انډونیزیا بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یوه جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډېر کړیږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلی.
ما حامد د 2 سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه 2 کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې، هغوی په کم کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډیر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډیر لوړ کمیشن باندې لږ پګزرنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځای لرو، ډیر شوروي تجارت شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډیره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا خپنوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلی کې واړوي.
سنو در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقل مو امنیت
پګړو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کورس ته زیه به هرځي خزه چې په خلنځي ته زی نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک او هم ناممکنه ده.
هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمنی په کولن ښار کې میشت متیولا روفی چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمنی کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمنی حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي. په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسو ګرېوان دي. خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بل خو ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 فرید و. دا چې دواړه په خو باندې مالول دی وای، جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو خو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزقه چې یو بیکاری یو فقر ده، بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل وسمات بالکل ذهن د کوزیو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده، کوم ذهن کې چې اسه پرچی لګیدلی دي،
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
دا د سیو حالت دی چې
سخت وی زکه کور کې درته بچي او ژاړي هغه خوراک واړي جامه واړي لباس واړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د په داسې حال کې د چي د روغتي نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، استرس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت یا روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشه د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتون بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغۍ په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته پکتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینی
ستونزه چې زموږ اوسس په ټولنې کې هم دي دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بل هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوی ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. هلته چره رسمونه یا انزورونه دوی ته څه ګټه لري؟ د ماشومانو دی هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړي؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمیر ماشومان او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کله احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وای د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوخیږي.
ای ما به مسته په سبانو کې تیا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي، او ماته مې کاکا جان او دادو جان درار جنه ماته مسته سامان راوړي.
سما چنجلې د ذوق بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپزي هم کوي.
لوبو وسایل میشین دم لوبې کوم. پوهیږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګک هم لري او باب هم لرم. نو بیا وریجې او قورما پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
قورما پختم کوم، د لوګاکان کې بازاس مکتب یا یادتشان توپ بازی میکنم، باز ټلویزیون سای میکنم.
لوبه او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپو شرف الدین عظیمی هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمی ازادي راډیو ته وویل:
زینی واده دا مانا چی کلی چی دوی لوبی کهی یا پیسلا پا جینو سیمبولیکو شایانو لکه توب که لکه نو شایان چی کلی دوی لوبی کهی نوخت دیریگی لعطفی عرخه هم کلی چی دوی لنانزکو سر لوبی کهی خپل احساسات بیانی یا پیو داول دی مور یا دی پلار نقش یا ونده زدکی یا لوبی لطولنیز عرخه هم خوهر لوبه پا دلیز داول تر سرکیگی یا پیسلا همکاری و نوبت و نور مسائل که مراتی یا ازدکیه او لاروی ارخه هم دی سترس پا کمولو که نقش ها مرسته لری دی بلک پا دول که از ما شمان نقاشی کهی رسامی کهی یا پا خاورو که لوبی کهی دا دی دی لامل گرزی چه ما شم استراب سترس کم سی
خونو موڑی زیادوی چه دو لوبو پا سامانونو که جنگی وسایل لکه توپک، تومانچا او نور پا ماشمانو که ده تاوتریخوالی او جنگ روحیه روزی چه باید کورانی لاخیستلو ور تر دده وکری. ده ماشمانو ده ادبیاتو او هنرونو چارون که محب زغم بیا ده هموی چه زینی لوبی ده ماشم لبدنی وده سرم رسته کوی. لکه خوسای، توب دنده، پت پتانی او نور ده سی لوبی چه بدن پکی خوزیگی. خاغلی زغم ازادي رادیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانیږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پرې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
خاغلی اسخان په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلې یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو د څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیری برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ دې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
ستاسو له پیغامونو
زه نور احمد چکزی له پاکستان مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یوولس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هېواد افغانستان ته. اوس فلال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوې نه دي. نو موږ اوس فلال ډېر له ستونزو سره مخامخ یو.
السلام علیکم عبدالوهاب، یم وروره د پاکستان کې ست کوم ماجر سره کوم تاوتریخوالی کېږي یا کوم ظلم وحشت روان درلدې ځخولې زموږ ټول پوړي چارواکي ځان نه خبروي. داسې ځانونه ځان د افغانستان د خاورې واکداران او مشران بولي. آیا زموږ له غمه او زموږ له مشکلاتو ولې ځان نه خبروي؟ زموږ سره پاکستان څه ډول چلند کوي؟ خپل جایدادونه او خپل مالونه زه راځخه لوټي او له هغه وروسته مو په تستاس افغانستان ته دلیږي. وروره زموږ له ټولو افغان طالبانو یا له افغان مشرانو څخه دا غوښتنه داسې اقدام وکوي نور که نه یې په دې وطن کې د دې حکومت سره یو داسې پرېکړې تفاوت ته ورسېږئ سی زمر مالونه را پرېږدي زمر مالونه لټل کیږي او موږ په تسلس خپل هوا ته د مهاجرو په سترګه ستنیږو نو دا مې پیغام د زما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي سی زمر مالونه او زمر عزتونه نه دي خوندي موږ له حال ځان خبر کوي السلام
ورور دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي ته دی افغانانو ژوند ډیر په خطر کې دی ډیر د دغه سره بې غوري سره دی نو د دې څخه هیله کیږي چې دغه ما ژغ در چارواکو پر ورسي